السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه موضوعاتو خبرو. پر کابل د طالبانو نوې واکمنی یو پلاوی چې حامد کرزی او عبد الله به هم پکې وی دوه ته ځي.
موږ غواړو په دې اربانو کې یو تفاهم وي، یو سوله ییز شکل باندې راتلونکي لپاره یو ترتیب برابر شي.
د کابل ښار د نن وضعیت څه ډول دی؟ د خپل خبريال د سترګو لیدلې حال در سره شریکو. محمد اشرف غنی له افغانستانه وتلی، د حقوقي او قانوني پلوه پر افغانستان څه ډول فضا حاکمه ده؟
دا یو حاله ده ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغه حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه.
دویمه نیمایي کې درته امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې خبرونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. پرونی تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم مخکلی دی چې د موضوعاتو تر وګرځو. احمد تکل استودیو تر غلی چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د راتلونکو نظام پر څرنګوالي په قطر او پاکستان کې خبرې په پام کې دي. د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شو او ارمنستان د کشمیر په مسله کې له هند څخه ملاتړ اعلان کړی. السلام علیکم. پام وکړی بشپړو خبرونو ته. راپورونه وایي چې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان وروسته له هغه ووژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه وکړه. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو په حواله دا راپور ورکړی. یو عیني شاهد ویلي د 15 کسانو جسدونه یې ولیدل چې یو موټر ته واچول شول او یو بل وویل معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پښو لاندې شوي. له دې مخکې یو امریکایي چارواکي ویلي وو امریکایي سرتیرو چې د هوایي ډګر امنیت یې په لاس کې دی د خلکو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوحه او اسلام آباد کې بحثونه وشي. په افغانستان کې د قدرت تشه پرون د زمري په 15مه وروسته له هغه راغله چې ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت او طالبانو د کابل په ګډون تقریبا پر ټول هیواد ولکه ټینګه کړه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم لازادی رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وایي د دې بحثونو اجنډا معلومه نه ده.
فیلان حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته به کېدای شي چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام وویل چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لده او ډاکټر عبدالله غوښتي دي چې د راتلونکي نظام په اړه له طالبانو سره د خبرې لپاره دوه ته ولاړ شي. له بلې خوا د افغانستان د سیاسي مشرانو په ګډون یو پلاوی په اسلام آباد کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د یونس قانوني، کریم خلیلی، صلاح الدین رباني، احمد ولی مسعود او لطیف پدرام په ګډون له دې سیاستوالو سره په ګډنه کې په کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وای په کابل کې د روسیې سفیر به د روسیې سفیر دیمیتری جرینوف به سبا سه شنبه د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسی کارکونکو پر امنیت خبرې وکړي. زمیر کابولوف نن د روسیې ایکو مسکوي رادیو ته وویل چې د روسیې سفیر به په کابل کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي چې دا ډله به په کابل کې د روسیې د سفارت امنیت څنګه خوندي کوي. مسکو له دې مخکې ویلي و چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نه کموي، خو کابولوف وویل په افغانستان کې د ګډوډۍ د پای ته رسیدو تر وخته به د سفارت ځینې کارکونکي وباسي. ریچرز خبری آژانس د ازبکستان د سیمه ایزو رسنیو له قول راپور ورکوي چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې. د ګازیتا اوز ویبپاڼې د راپور له مخې دا جټ الوتکه پرون ماښام د ازبکستان په جنوبي سرخاندریا ولایت کې نسکوره شوه. د ویبپاڼې د هغو روغتیا پلانو تصویرونه هم خپره کړي دي چې د افغان هوایي ځواک په یونیفورم کې له یو کس سره مرسته کوي. د خبری ویب سایت هم درز د سیمایزو سرچینو له قوله ویل دي دو نور کسان چې ګمان کیږي هغه هم په دیالو تک کې و د علاج لپاره د ترمز یو روختون ته انتقال شوی. د ازبکستان حکومت پرون خبر ورکړ چې څلور اتیا تنه هغه افغان سرتیری نیولې چې د هیواد ته وخت وو او د علاج غوښتنه یې کوله. لاسادای رادیو خبرونه اوري. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجې په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړای دی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ارمین ګریګوریان پرون د اگست په 15مه په هغه مراسمو کې چې په پلازمینه ایروان کې د هند خپلواکۍ د 15مې کلیز په ویاړ جوړ شوی و وویل ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. ګریګوریان د هند د هغو بیانونو ستاینه وکړه چې د په وینا پر ارمنستان د ترکیه او آذربایجان د یرغل پر مهال د ایروان په ملاتړ خبره کړې وه. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر د نوې دیلی او ایروان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د فرصتونو یادونه هم وکړه. په پام کې ده چې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی له محکمې وغواړي چې خپل هیواد ته یې واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. د 50 کلن والن مدافع وکیلې اولګا کارلووا نن د زمري په 15مه وویل چې امریکا ته د دې د موکل د لیږدولو غوښتنلیک چمتو دی. هغه زیاته کړه چې د جمعې تر ورځې به دا غوښتنلیک د مسکو ښاري محکمې ته وړاندې شي. میرمن کارلووا زیاته کړه که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به د دواړو هیوادونو د ښه نیت څرګندونه وکړي. والن د 2013 کال په ډسمبر کې د جاسوسۍ په تور ونیول شو او د 2020 کال په مې میاشت کې محکمې په 14 کاله باندې محکوم کړ. دا حکم هغه مهال په متحدو ایالاتونو کې د خندونکي عدالت په توګه وغندل شو. او په روسیا کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 واوښت. روسیې پرون د اګست په 15مه اعلان وکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 814 کسان په کووید 19 ناروغۍ مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیا او نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې خطرناکې بڼې د چټک سرایت خبرونه ورکړل شوي.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه ته ورتللی شي پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان منی چې دراتونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابله دوه ته ځي. په قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر وایي لا معلومه نه ده چې دا پلاوی به کله ولاړ شي. خودی ورته پته مدي دا په داسې حال کې د چې 13 شپه په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی وویل زلمی خلیلزاد له د او ډاکټر عبد الله نه غوښتي چې دراتلونکو نظام د سرنګوالي پاړه د خبرو لپاره دوه ته ورشي. هاخوا د افغان سیاسونو یو پلاوی بیا پاکستان ته تللی او هلته د دې هواد بهرنۍ چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان دراتلونکو وضعیت په اړه خبرې کړې دي. دا چې خبرې پر څه مسایلو راڅرخي تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبان وای په افغانستان کې دراتلونکو نظام ته جوړیدو په اړه یو شمیر افغان سیاسيونو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن ازادي رادیو ته وویل دا پلاوی به ژر دوه ته ولاړ شي او دوی هم چمتو دي چې د افغانستان دراتلونکو په اړه سره بحثونه وکړي.
موږ غواړو په دې افغان شي یو تفاهم وي، یو سولېز شکل باندې دراتلونکو لپاره یو ترتیب برابر شي. نو موږ هم غواړو چې کسان راځي او راشي دلته کینو سره وګورو چې تر اوسه فعلاً حالات داسې دي چې عادي حالات نه دي. وخت ډېر راتګ شولو وګورو چې څه کېږي. دغه وروسته بیا کېدای شي موږ چې په څه شي موافقه وشوه، په څه شي نه کېږي او څنګه باید د راتلونکي ترتیب برابر شي.
طالبان داسې مهال افغان سیاسونو سره د راتلونکي نظام د جوړېدو په اړه بحث ته لیواله او پتمه دي چې پرونې د ارشاد او دعوت کمیسیون مشر امیر خان متقی وویل د واک لیک دروخانه دی او راتلونکي نظام د هغه چا دی چې اوس پر ټول وطن حاکم دی. خو د هغه له خبرو وروسته په قطر کې د دې ډلې بلغړی سهیل شاهین اسوسییټډ پریس ته وویل د ټول ګډونه یا همشمول اسلامي حکومت د جوړېدو لپاره خبرې پیلوي. د زیاته کړي د واک د انحصار فکر کې نه دي او د یو ټول ګډونه اسلامي حکومت د جوړولو لپاره د ټول افغاني جهاتونو سره خبرې پیلوي. خو افغانستان تر اوسه د دې خبرو د پخلي خبره یوازې په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی کړي. هغه تیر شپه بی بی سی ته وویل له طالبانو سره د راتلونکو نظام د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره دوه ته ځي. خغلی کرزی زیاته کړه زلمی خلیلزاد د ته ټلیفون کړي او تری وخت چې له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. هغه ونه ویل چې دا سفر به کله وشي خو ټینګار یې وکړ چې له طالب مشرانو سره د سولې او امنیت د راتلو لپاره اړیکه کړي. د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ د راتلونکو حکومت د څرنګوالي د پایلې دوه بحث داسې مهال مطرح کیږي چې یو ډله نور سیاسيون پاکستان کې دي. محمد یونس قانونی، محمد کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، لطیف فدرام، خالد نور او زن نور د دې پلاوی غړي دي. دوی نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره ولیدل. خغلی قریشی په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی له افغان سیاسیونو سره کتنه کې په افغانستان کې د جمهوریت، سولې او ثبات په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا حمید کرزی او عبدالله عبدالله اعلان وکړ چې د ګډوډۍ د مخنیوي، د سولې اړوند مسالو او په سوله ییزه توګه د واک د لیږد مدیریت لپاره د ګلبدین حکمتیار په ګډون د همغږۍ شورا جوړه کړې ده. په ورته وخت کې ملګري ملتونو نن دوشنبه د افغانستان په اړه بیرانۍ ناسته رابللې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش له طالبانو هم غوښتي چې لزغم کار واخلي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او د بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابره کړي.
و موریدل چې طالبان منی چې دراتلونکو نظام د سرنګوالي پاړه یو پلاوی له کابل دوه تزيدا په داس حال کې ده چې پرون له شلو کلو زند ورسته طالبان پلازمینه کابل ته نه وتل او ماخام حال تر ارګه هم رسیدل. دوی د کابل په بیلابیلو دولتي ادارو کې ځای پر ځای شول او د کابل په لارو سړکونو کې هم دوی نن چک پوینټونه جوړ کړی دي او د طالبانو جنگیالي د کابل پر سړکونو هم لیدل کیږي. دا چې په خار کې وضعیت څه ډول ده، خلک په دې اړه څه فکر کوي او د بازار وضعیت څه ډول دی، په کابل کې زموږ همکار دا وضعیت څارلې دی. دا مهال سټوډیو ته وصل ده. مهرباني وکړئ کاوریدونکو ته دا وایي چې په کابل کې څه روان دي، نن سهار ورځ څه ډول پیل شو او تر اوسه چې مازیګر مهال دی څه پېښ شوي دي په خار کې؟
کابل خاریا طالبان تر واک لاندې د ژوند لومړۍ ورځ تجربه کوي. له شلو کلونو وروسته دغه ډلې یو ځل بیا په افغانستان کې خپله ولکه ټینګه کړه او د خپل واک پایلې اعلان کړ. تیره شپه ماښام کابل ښار ته دوی راغلل او د ټولو دولتي او عامه ځایونو او دفترونو کنټرول یې واخیست. خو د دې ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د یو نامعلوم برخلیک په لورې تک اندېښمن کړي دي. عبدالله احمدزی چې د افغانستان د پوهنې وزارت له کارکوونکو ته ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس حالت نورمال دی، خو دوی هیله مند دي چې په راتلونکي کې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ثبات لپاره اوسي. او دوی وایي چې لا هم د موږ برخلیک معلوم نه دی چې موږ به بیرته همدغه دولتي کارکوونکي خپلې دندې پیل کا کنه. د دولتي کارکوونکو د ترڅنګ د بشري حقونو یو شمېر فعالان او هغوی چې مدني فعالیتونه یې کول د افغان میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې زرمینه کاکړ وایي چې افغان ښځو په تېرو شلو کلونو کې زیاتې لاسته راوړنې درلودې چې نه باید له منځه لاړې شي. همدارنګه که څه هم طالبانو په تېره کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو له تعلیم او کار کولو سره هېڅ ډول ستونزه نه لري، بلخوا ځینې عام خلک بیا خوشبینه دي چې ښایي په هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات او همدارنګه پرمختګ ته زمینه برابره شي. یو خیاط عرفان الله نومیږي، هغه ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل چې اوس په ښار کې د دوی د دوکانونو او بازار وضعیت کنټرول دی، هیڅ نوه امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او د دوی کاروبار هم په عادي ډول په مخ ځي. تر دې دمه په ښار کې په رسمي توګه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. که څه هم ښار کې د یو ناڅرګند حالت په اړه د خلکو ترمنځ چوپتیا خپره ده، خو د الوتکو غږونه بیا دا چوپتیا ماتوي. امریکا، کاناډا، برېټانیا، استرالیا او ګڼو نورو هغو هیوادونو چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې سیاسي او ټولنیز همدارنګ د بیا رغونې په برخه کې فعالیتونه درلودل، همدا اوس هم د خپل سفارتونو د ډیپلوماټانو او کارکوونکو ترڅنګ هغه افغانان د هېواد بهر انتقالوي چې له دوی سره یې کار کړی دی. طالبان وروسته له هغې کابل ته راننوتل چې پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هېواد پرېښود. د دې ترڅنګ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر په یو ویډیوي بیان کې د دوی د بشپړې بریا اعلان وکړ او خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ. خو تر اوسه د پنجشیر ولایت د نیونې په اړه بیا طالبانو څه نه دی ویلي. د افغان حکومت هیڅ کوم چارواکي په ځانګړې توګه د کورنیو چارو، ملي دفاع وزارتونو، د ملي امنیت ریاست او نورو اړوند ادارو هیڅ چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي. خو راپورونه ښیي چې ټولې دولتي او امنیتي ادارې د طالبانو په واک کې دي. بلې لودین صاحب،
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې زموږ خبریاله و چې د ښار د نن ورځې حال راکوو. طالبان پرون له شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته دننه شول. د شپې مهال دوی ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ساتونکي ارګ وسپاره. دوی په ولاند خبری کانفرانس کې هم راڅرګند شول چې الجزیره تلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرو. په کابل ښار کې وضع نن داسې ده چې هلته د لارو سړکونو په بیلابیلو ځایونو کې د طالبانو وسلوال لیدل کیږي. دوی چک پوینټونه هم په ځینو سیمو کې جوړ کړي. ځینو اوسیدونکو د کابل راته وویل چې یو شمیر دکانونه خلاص دي، خلک کاروبار ته بیرته ګرځیدلی، خو لا هم په خار باندې د ویرې فضا حاکمه ده. په کابل کې نړیوال هوایی ډګر کې بیا وضع بدله ده. هلته د څو تنو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي دي، ځکه چې زرګونه کسانو هوایی ډګر باندې هجوم وروړی په دې نیت چې دوی الوتکو کې له افغانستانه د باندې ووزي. ځینې انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي ښیي چې خلک د تیارې په ځغاستلیکه کې ولاړ دي، او الوتکه چې کله پرواز کوي دوی هڅه کوي چې حتی په الوتکو پسې ځانونه سریخ کړي. دا د کابل د نن ورځې وضعیت دی. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې د ښار د وضعیت نور حال هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان په وضعیت کې پاتې کیږو. طالبان پرون د شلو کلو ځنډ وروسته پلازمینې کابل ته ننوتل، دا وروسته تر دې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو نامعلوم هیواد ته ولاړ. وروسته معلومه شوه چې دای تاجکستان ته تللی. البته لا هم په رسمي ډول د دوی دغه خبره تایید شوې نه ده. ځینو راپورونو کې دا هم راغل چې له تاجکستانه ښاغلی غنی عمان ته انتقال شوی دی. ماخوستن مهال پرون ارګ طالبانو ته وسپارل شو د ښاغلی غنی د یو ساتونکي له خوانه، او طالبان د ارګ په خونو کې ګرځېدل او دوی په ګلخانی ماڼۍ کې یو لنډ خبری کانفرنس هم درلود. اوس پوښتنه دا ده چې څه به کیږي، او دا مهال له حقوقي پلوه او له قانوني پلوه پر کابل څه ډول فضا حاکمه ده. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې د حقوقي چارو له کتونکي عبدالستار سعادت نه وکړه.
داسې وضعیت طبعا په یو هیواد کې چې کله د سیاسي رژیمونو بدلون راځي، هغه هم چې ډېر زیات پراخ غټ ایدیولوژیک تفاوت ولري، مثلا زمونږ د اساسي قانون په مقابل کې د طالبانو لایحه ده، البته د پخواني اساسي قانون اوس ورته نشو ویلی اوسنی، نو دا یوه خلا ده. ځکه طالبانو هم تر اوسه پورې د دغه قوانینو د دغو حقوقي اسنادو ابطال یا لغو اعلان کړی نه، او د بل پلوه دوی د خپل هغه د حقوقي نظام و مکمل نظام په جزئیاتو کې لري نه، له دې نه وروسته باید دوی قوانین تصویب کړي یا هم د پخوانی قوانینو ته اعتبار ورکړي. مثلا که تاسو ترافیک قانون ګوري، یعنې که تفاوت نه کوي چې هر څوک وي، هغه تغییر ورنه دی، مدني قوانین تغییر ورنه دي، خو د جزا په قانون کې زښت ډېر بنیادي تغییرات راځي. یا مثلا اساسي قانون اوس نور د تعلیق حالت ته لاړه. په ځینو مسایلو کې په ایدیاو خواته نه موږ اوس ته کولای شو چې دا یو حقوقي خلا ده، یعنی موږ نه پوهیږو چې څه دلته تطبیق شي، مګر طالبان شاید نن یا سبا داسې یو اعلان وکړي چې دته یو نظم ورکړي او موږ له دې حالته ووځو. دا اوس یو نظامي حالت دی، طالبان هم لګیا دي دغه حالات رامنځته شو. متاسفانه د غنی د تښتې نه وروسته لوټمارو غلو ته موقع په لاس ورغله، خلک ډېر زیات وځورول. اوس طالبان اړ شول چې راشي، تقریبا 15,000 کسان شاوخوا رانوځي د کابل د امنیت لپاره. نو اوس موږ نشو ویلی چې موږ هلته یو حقوقي حالت لرو، مګر دا به ډېر زر یاده شي.
بله، او سعادت صاحب، تاسو د محمد اشرف غنی له هېواده پرېښودو ته اشاره وکړه. استعفا یې نه ده ورکړې، اما هغه کوم پیغام چې تېره شپه خپور کې هغه کې ویلي چې دای بل دې وروسته افغانستان ته د ځینو طرحو او برنامو د وړاندې کولو لارې خدمت کوي، دا کلمه په څه معنی؟ آیا استعفا یې بللی شو او کنه باید رسمن استعفا وکړي د لپاره چې واک یوې بلې ادارې ته یا بل چاته وسپاري؟
ښه د فکر کوم چې غنی په همدې تمه استعفا ونه کړه، د واک انتقال یې ونه کړه، چې ګویا که ځینې هیوادونه په تبعید کې دا د رئیس جمهور په توګه په رسمیت وپېژني، یا مثلا ځینې غربي هیوادونه اوس وایي چې که چېرته موقت حکومت یا نور انتقالي جوړښتونه ونه مني طالبان دوی به ځي، مثال هغه به کوي، په رسمیت به نه پېژني د اسلامي امارت. اما ذکر کوم غنی دغه تمه لک در اشتباه تمه ده ځکه غنی نور دی افغانستان په زړونو کې ازل شوی دی افغانانو په ذهنونو کې ازل شو د فورسته شیبو کې هڅه وکړه چې 45 میلیون ډالر ځان سره وتښتې نو د په هغه تمه باندې دا کار کړی دی دا شی هیڅ کړی دی البته د استعفا کلمه هم ذکر کړی نه ده مګم دا به
سعادت صاحب فکر نه کوي چې امنیتی پرسونل به د غوښتنې تر کړي وي ځکه افغانستان د دغه انقلابونو بعد تجربه لري مثلا د کابل ته د طالبان راتګ او د نجیب الله اعدام هم هغه مهال هم دغه وضعیت تقریبا سره ورته و غنی هم ویلي چې کدی نه وي وتلې ار کې له وسلوالو طالبانو سره مخامخ کیده او ممکن کابل خار وران شوی وای د بخپل هم خپل امنیت په خطر کې لیدیا باندې د امنیتی ټیم د سر خطر لیده
یو خود خپل امنیتی ټیم خبر کړی نه پی پیس خبر نه دا لاړ دا خبره سمونه د دوم الټ امریکایان راغلی و د ژوند تضمین او هیڅ مشکل ورته نه و د قدرت د انتقال ژمنه کړی و په اصل کې د دا تخته د امغه 45 میلیون ډالر لپاره پټه وکړه چې هغه هم موقع پیدا نه کړ او ورسته د خپل ساتون کو دي زونه کسانو په لنجه شه او چې دا خبره افشا شو په دري موټرو کې دا پیسې نه د سر لپاره کوم خطر نه بیا فکر وکړي چې حتی د سر لپاره هم خطر وي یو څو چې د سول دومره چانسونه فرصتونه هغه ننګي هغه افغانستان دا وړي دغه سي وضعیت ته ورده مون حل شو یو نظام په کلاړه څومره خلک وژل سول لخرګا په کې لولا پښه خو بیا به ولاړ ولته به وژل سول یو څه خبره
بله کور مو ودان ډیر مننه د حقوقي چارو کتونکو عبد الستار سعادت هو چې لمک سره پر دې خبره کولې چې پر کابل خار او په مجموع کې په افغانستان د مهال څه ډول حقوقي فضا حاکمه ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د سهار له وو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري لکه څنګه مو چې په خبرونه کې هم واردل پر کابل خار نن د طالبانو د نوې واکمنۍ لومړی ورځ د خلک د غلطه د طالبانو تر واک لاندې لومړنی ورځ تیروي په کابل خار کې فضا یو څه نسبت پرون ته خده خو غنو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې کابل خار کې یو څه ګډوډي شوې ده چور شوې دی البته له موقع نه په استفاده هر چا وسله راخسته او ځان طالب معرفي کړي تر اوسه طالبانو هم نه دی تایید کړي چې دوی څومره دغه کسان نیولې خو د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي سهیل شاهین ټویټ کړی دی ویلي دی چې د دوی هیڅ یو وسلوال اجازه نه لري چې د خلکو کور ته ننوځي خو بیا د کابل خاریانو لیکلي چې وسلوال چې په ظاهره نخ کاری چې څوک دی د کورونو دروازې ټکوي او کورونه پلټي او دوی داسې کوي چې دوی ګواکې طالبان دي او په دولتي کسانو پسې ګرځي خو لا هم تایید نه ده شوی چې دا رښتیا هم طالبان دي او کناله د موقع نه په استفاده ځینې کسان غواړي چې چور او تالانو کې د پداس حال کې د چې پرون د افغانستان تر ټولو لوی زندان پولیچرخي هم مات شو د غلطه د سیاسي بنديانو تر څنګ سلګونه جنايي بنديان هم و چې ټول اکثره د کابل په جنايي جرمونو کې ښکېلو او دوی په همدې تورونو د زندان پنجرې ته غورځېدلې وو وس راځو دې ته چې په خوست کې یو شمیر خلکو د عامه دولتي تاسیساتو او شتمنیو د چور مخه نیولې روسته له هغه چې افغان حکومت د دې ولایت ټول نظامی او ملکی ادارې وسلوالو طالبانو تپری خو دي او خار خالی شو یو شمیر خلکو هڅه وکړه چې له فرصت نه په استفادې دولتي ادارې او د خلکو مالونه چور کړي خو په خپل د خلکو له لوري مخاوني ول شو دا چې څنګه تفصيله په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو د افغانستان سفر ختیز ولایت خوست هم د یک شنبه په ورځ لغرمې وړاندې تر خپل ولکې لاندې راوست دوی د خوست ښار ته په داخلي دو سره د دې ولایت د ښار ټول چارې واګې په خپل لاس کې واخیستې او لومړی د دې ولایت له مرکزی زندان ټول بندیان خوشی کړل خو د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د دې ولایت نظامی او ملکی ادارې له کوم مقاومت پرته دوی ته خوشی شوې او له همدې تشې په استفاده یو شمېر کسانو د دولتي ادارو د چور هڅه وکړه خو د خلکو له لوري مخاوني ول شو د خوست د مستوفیت ریاست د ټولو اسنادو او د ریاست د ودانۍ همدارس د کرن ریاست د ودانۍ او په دې ودانۍ کې د شته خوراکي او غیر خوراکي مرستندوی توکو ژغورل یو لمثالونه یادېږي. د خوست یو اوسیدونکی انور زادران ازادي رادیو ته وویل
غنا غونه زیاته شوه دا موزه شوې چې کارتا طالبان را نږدې شو دغه وروسته د زراعت غنمو باندې عامو خلکو چور شروع کړ شاوخوا دوه درې سوه بجې به غنم خلکو چور کړي وي لغې وروسته د کلي د کلي ځوانان خبر شول هغې مخه یې ونیوه او قدمو ته یې کلکونه واچول کله چې طالبان راغله کارته داخل شول دوی ته یې وسپارل.
د خوست د شیخ زید پانتون ودانی هم د همدې پانتون د استادانو محصلانو او د ودانی ته د ورڅر موسیدونکو په هڅو له چور او زیان ژغورل شوی. د دې پانتون استاد اسد الله تنی ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره چې د دغه شرایطونه یو شمیر هغه چپولګر او غله چغواړي چې دې موقع او فرصت نه په استفاده سره چور وکړي نو د دوی د مخنیوي لپاره موږ د دې لپاره چې د خوست د ملي پانګا د اکاډمیک مرکز هم د ډول نور تاسیسات ملي شتمنۍ باید خوندي وساتل شي موږ هم په ځان باندې دا لازمه وګڼل تر څو د پوهنتون د استادانو په توګه د کارمندانو په توګه او د پوهنتون د محصلینو په توګه هلته تشریف یوسو تر څو د شرایطو د ګډوډو په حالت کې د هغې څخه ساتنه وکړو.
وروسته له دې چې وسلوال طالبان د ښار ټولو برخو ته ورسېدل او د ښار چارې په خپل لاس کې واخیستې د ښار د سوداګریزو سیمو د افغانستان بانک د شخصي بانکونو صرافیو او د دولتي ادارو د ساتنې مسؤلیت په غاړه واخیست. که څه هم د وسلوالو طالبانو له راتګ وړاندې د جنگ د دواړو غاړو له خبرداریو څخه د خوست زیاتره خلک د یوه نسبتا شدید جنگ څخه په اندېښنه کې وو خو له ماسپښین وروسته تر ماښامه د ښار او شاوخوا سیمو کې ګڼ خلک لیدل کېدل چې له کورونو د باندې راووتل او د سوله ییز انتقال خوشحاله یې نمنځلې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو د لانډ موډل لپاره زموږ د پیغام سپټون کې ماشين اشمیره هم بدلی شوې دي. د غشمیره تاسو در سره ولیکي 00420 21 24 15. اوس هم زو تاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
تاسو ل پیغامونو
مهران د کابل څخه دغه څنګه چې کابل امنیت حکومت نوی دغه ته تسلیم شو یا یونیو چې هر څنګه چلې خو د کابل امنیت باید تنظیم شي. دغه کوم تاسیسات او حکومتي دی هغه ټول خالي دي زه څوک بګنه شته وتی دي چې نو د نوی حکومت ته په کار دي چې ورغان ور سیل ته واغ ځای نه کنټرول کیږي چې چول شپاول شروع دي د اړین نه ملکیان دي هغه دي غلاګانې کوي د شپې له طرف د طالبانو په جامه کې کسان راو دي په بعض ساحاتو کې هغه غلاګانې کوي هغه ولار دي ځکه په کابل کې چې کړه دوی راتک اوازه شوې ده ک ملکی میدان دی ک نظامی میدان دی ټول ورته او تاسیسات او حکومتي چې دي دا ټول خالي شوی دي باید د رسیدګي له دوی کې دغه دغه حکومت د ملت مال د بیت المال مال له هر سره چورکی او تختی ځان دوباره.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د جلال آباد څخه تاسو سره تماس کیم. کوم مسجد چې رامنځته شوی دی ډېر یو ناول او ترنګلی حالت دی. ټول واویلا د چوب جاړي د چا په خپل باندې مسکاګانې نشته دی او ډېر یو بد حال دی. کوم طالبان چې راغلي دوی هم خارجانو نړیوال ته زمونږ یو بد پیغام انتقالوي ځکه ټول د تمبوزکونو د هغه په حالت کې دي مخونه نه ښکاره کوي او بس ټول ولایت درې څلور سره راخل شوي دي نو ډېر بد حالت دی. هر څوک کوشش کوي په یو لار نه په یو لار د دې هواد او د دې خار نه ځانو باسي.
د صفات الله رحیمزی د وردګو تن موسیدونکو او د کندهار پوهنتون د ادبیات پوهنځي د تلورم ټولګي محصل یم. زما سره دا سوال دی چې باید د اسلامي امارت زر تر زر د لوړو زده کړو وزارت ته امر وکړي چې پوهنتونونه سر له شنبه شروع شي تر څو خپل محصلین خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې موږ تاسې د څومره وخت وینو چې پوهنتونونه رخصت دي، ځینې د کرونا له وجې او ځینې د سیاسي دغه وضعیت له وجې اوس چې دغه وضعیت سم شو باید چې پوهنتونونه په خپل وخت د شنبه فرض بیرته عملاً حضوري درسونه شروع شي تر څو محصلین وکولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې شوې، اوس هم لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.
راپورونه وایي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نن 15 کسان ورسته له هغه وژل شول چې سلګونه کسانو الوتکو ته د ننوتو هڅه کوله. عیني شاهدان وایي معلومه نه ده چې دا کسان په ډزو وژل شوي که تر پخو لاندې شوي. د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه په دوحه او اسلام آباد کې بحثونه په پام کې دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مانی چې د هیواد د راتلونکي نظام په اړه د بحث لپاره یو پلاوی له کابل څخه قطر ته ځي، خو وايي د بحث اجنډا یې معلومه نه ده. د ازبکستان سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان یو پوځي جټ الوتکه په ازبکستان کې نسکوره شوې ده. د راپورونو له مخې د دې الوتکې درې واړه سپرلې ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وای په کابل کې د روسیې سفیر به سبا د طالبانو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د روسیې د سفارت د کارکونکو پر امنیت خبرې وکړي. د ارمنستان حکومت له پاکستان سره د سرحدي لانجه په مسله کې له هند څخه پر ملاتړ ټینګار کړی. د ارمنستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په ایروان کې د هند خپلواکۍ د اورز په ویاړ جوړې شوې غونډې ته ویل چې ارمنستان تل د جمو او کشمیر په مسله کې د هند ملاتړ کړی. په پام کې د امریکا د سمندري ځواکونو سرتیری پاول والن چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور په حبس محکوم شوی، د رواني اونۍ تر پایه له محکمې وغوړي چې خپل هیواد ته واستوي څو د حبس پاتې موده هلته تیره کړي. او په روسیه کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر د څلرمې پرله پسې ورځې لپاره له 800 لوړو، او پرون له دې کبله د مړینو شمیر 814 کسانو.
زموږ قاګله ازادي رادیو نه اوري کې غواړي چې دا خبرونه په تفصیل ولولې، زموږ ویبپاڼې ته ورشي. حالته مونډلې شي د ویبپاڼې پته مو د ازادي رادیو .com. کچیرته انټرنیټ کاروي نو زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، facebook.com/azadiradio آدرس دی. پر ټوئیټر او یوټیوب مو هم تعقیبولای شي. هو سم لجمن سره سم رازو اونیزو پروګرامونو ته امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې ژوند په شیبوک پروګرام ماهره وي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشوم ته د خکلی او معنا لرونکو نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیرو نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی کوم په خپل ماشومانو خنوم کېدو غوې دي د با استعداد لامل ګرځي.
ولې یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خو دلو دومره غور نه کوي؟
موغه به زمور ته ویل مال ولی بی بی هغه به در باندې هغه څه نوم ده ویل ځان هغه به خندان نمونه و خلک دومره په سینه ګرځېده.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د ماشوم د نوم کې خودلو پاکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشنا سره هم د موضوع څېړو. لازادي رادیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم دغه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم ټاکي چې په ویلو سره د نوم خواند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت دغه پر کلوړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره بعد دغه نوم نه یوازې اوس او د ځواني په مرحله کې مل وي، بلکې د ژوند تر پای همدا نوم دی چې تاسو ور باندې خیدي د نوم تلفظ په دقت سره چکړی. کچره د ماشوم نوم په سم ډول نه تلفظ کیږي نو د ژوند تر پایه به مو ماشوم له یو ډول ډار سره مخ وي، ځکه ویره به ور سره وي چې کچره خپل نوم غلط تلفظ کړي نو خلک به ور باندې وخندي. د ادبیاتو ماهران وایي د دې لپاره چې یو ښکلی نوم مو خلق کړی وي د څو نومونو له ترکیب څخه ګټه واخلي. داسې هم کولای شي چې د دوو نومونو له یو ځای والي څخه یو ښکلی او په زړه پورې نوم جوړ کړي. په کابل کې د یو شخصي دفتر کارکونکی میاجان وایي د ته داسې کسان ورزي چې خپل نارینه وي خو نوم یې ښځینه ور باندې ښودل شوی وي.
یعنی بعض نومونه متراضي چې تعجب کړم، بالکل سالخوش زه نه پوهیږم سالخوش څه مانا. شیرینگل هم ده، نر نوم ده، هم ده خزی نوم ده، لکه شاگل، ماگل، قندیگل. ما فکر کرده چه ده به خزی وی، مگر آقا نروی نام ماست، شاگل نروی.
هغه کسان چې د نوم په ایښودلو کې غور نه دی شوی وایي چې اوس خپل نومونه نه دی خوښ. په باغ زنانه کې دوکاندار روشن له نور خبرو سره
د خپل نوم نامې والا مور میشای د نوم می روشن د نوم پیګما خو مقصد نه به خوښیږي د نوم ورکه چې خپل نوم به را باندې ښایو ما هغه به مور ته ویل مال ولی بی بی آوا به را باندې ښایو څه نوم ده ویل ځان هغه خندان نومونه و خلک دومره په سینه ګرځیدل. دی مو د څه نومونه دی؟ یوه دیوا ده، بلای روحینا ده، یوه بی بی رقیه ده، بلای بی بی اجره. دغه نومونه مو پر لورګان نیشي. فکر زه ورته ډیر کوم باید یو ښه نوم باندې یاد سي.
د اسلام دین وایي چې د ماشوم له مهمو حقونو څخه چې په مور پلار لري هغه د ښکلي نوم کېښودل دي. د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې د نوم ښودل اسلامي او ټولنیز اړخ لري.
دا دوه اړخ لري. لومړی اړخ دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودیز حق ده. بل اصالتي حق دی چې وګوره هغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لومړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي. دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. لومړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و. ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي که چیرې ماشوم ته ناسم نوم واخیستل شي او یا پرې ناسم نوم کېښودل شي نو دا ومنئ چې ماشوم له پرمختګه وغورځوه. غلط نوم ایښودل انسان له کوچنیوالي مایوسه کوي او دا د دې سبب کیږي چې ماشوم غلی او وروسته پاتې شي. نورې خبرې په یو مرکه کې اورو.
د نوم خودنه او د نوم انتخاب د ماشوم لپاره د ده په ژوند او د ده په راتلونکي کې خورا ډېر مهم او نقش لري. خو له بده مرغه په دې ټولنه کې مور و پلار تر ډېره حده او تر ډېره بریده د دې امکان او حق نه لري چې په خپلو بچیو په خپله خوښه نوم کړي. یا یې نیکه ږدي، یا یې ملک ږدي، یا یې مشر ږدي، یا یې وکیل ږدي، او یا یې انا ږدي، یا په اصلاح خوښ او خسر ږدي. دغه مورد له بده مرغه یو مورد دا ده چې مهم ده، ډېر با ارزښته ده، پارزښت متاسفه موږ نه پیګو. دویم دغه نوم بل څوک دی، او دریمه مسله دا ده چې مور او پلار مو دی په ډیرو اشاره، په ډیره زرنګي او په اصلاح په غور نه کړي، او په دې نه پوهیږي چې نوم هم کوي سي په ماشوم اغیز وکړي کنه. هغه نوم دوی کو دی چې خپلې خوښي.
که چیرې یو دسي نوم چې هغه د ماشوم خوښ نه یا هغه د مناسبه معنا ونه لري دا څومره بد تاثیر کولی سي؟
غواړم څو ستونزې یادونه وکم. اولنی مورد اروایي ستونزې دي. یعنی ډیرې ماشومان د خپل نوم له برکته به اسلام په جوړ خپګان اخته کیږي، په استراب اخته کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکړي. یو ډول یعنی که تاسو په خپل بچی بد نوم کېږدئ، دا بدو کړنو ته هڅولی او ترغیب ولی سي. دریم د احساس مسله ده. ماشوم ته په لنډ مهال کې بد احساس او ښه احساس ورکړي، او په اوږد مهال کې بریالیتوب او بدبختیه شقاوت ورکړي.
ډیرې نمونه د اروپایانو له نظره د کړنو لامل ګرځي. یعنی ډیرې داسې نمونه دي چې ماشومان ځینې کړنو ته اړ باسي که بد نوم پکې دی هغه بدو کارو ته یا بدو کړنو ته مخه کوي. د ډیرې نمونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي. یعنې هغوی کوی سي پاینده کې با استعداده او لایق او باهوشه اوسي. د نوم او جرات ترمنځ مې واجب اړیکه پاتې شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو د دوی په زړورتوب جرات او پر نفس اعتماد سره مرسته کوی سي. ډیری نومونه د احترام او بې احترامۍ لامل ګرځي. که موږ په خپل بچي ښه نوم کېږدو د دې لامل ګرځي چې خلک احترام ورته وکړي. یا که موږ بد نوم پکېږدو کېدای شي د بل چاته بد احترام ونه کړي یا درناوی ونه کړي. د ډیری نومونو ترمنځ د نمونو او د بی باوري ترمنځ رابطه ده. ډیری د سنمونو د ماشومان په خپل ځان بی باورکی په خپل استعدادونه بی باورکی په خپل هویت او شخصیت بی باورکی ډیری نمونه حتی له ډار سره رابطه لري.
تاسو خپل څه رقم نمونه اوریدلې چې هغه مناسب نه دي؟
مثلا که تاسو پر خپل زوی سرتور نومګدی دای به معمولا کوڅډاب لندغر او سرتوري معمولا بس کارونه کوي سرتورانه کوي. که تاسو خپل نوم زکی نومګدی په خپل بچی دای به په خونځی کې خینوم لري اخلي لایق به زحمت به باسي. زکی 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 څه معنا ورکی؟ زکی خوب دی او شعر معنا ورکی او سرتور څه معنا ورکی لندغر څه معنا ورکی؟ یا مثلا که تاسو خپل بچی زمرای نومګدی د زمری خونده به دوی دای هغه کوي په اصطلاح بیرحمی به کوي شقاوت به کوي یبل به کوي. په زوی باندې همداسې نور نومونه کوي مثلا سارویو الوتونکو. که تاسو خپل بچی هم داسې مثلا داسې نومونه کېږدئ چې هغه په ټولنه کې یو ډول مسخرې ول دي مثلا شاکوکو جان، نو دا کوي سي اغېز ولري هم مثبت او هم منفي. یعنی د ده په عواطفو اغېز کوي. دی په تلویزیونونو کې او په راډیوګانو کې د اسامه تورریست یا مثلا چنګیز خونخوار یا هتلر فاشست دا نمونه بده پر رسنیو کې اوري او دغه نمونه به کېدی په ټولنه کې د سره استفاده شي. مثلا اسامه تروریست، اسامه القاعده، اسامه جنایتکار، دا ټول هغه څه دي چې د ماشوم په روحیه ډیر بد اغېز کوي. د ته یو ډول ډار ورکوي. دی په ذهن کې یو ډول ځینو کړنو ته اړ باسي. یعنی ډیر هغه خلک چې تاسو غل ورته وایي غل ورته وایي غل 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 هغه غل کیږي. ډیر هغه خلک چې تاسو ورته فتنه وایي فتنه وایي مضر وایي هغه بل اخره فتنه کیږي مضر کیږي. او وروستی مورچدون غوړم کوم هغه اړیکې دي. یعنی نوم کولی سي چې د ماشوم په اړیکو هم مستقیم اغیز وکړي. یعنی ستاسو بچی بلاخره ټولنه کې له ماشومانو سره مخامخ کیږي او دغه د شپږ کلنۍ پنځه کلنۍ او درې کلنۍ سن دا هغه سن ده چې معمولا ماشومان غواړي ډیر مسخري وکړي. یعنی کله چې په ډله کې وجای کیږي سره نو دلته که د تا د ماشوم نوم سم نه و د تا ماشوم د ملنډو ټوکو ټکالو او مسخرو سوجه ګرځي.
استاد که په آخر کې دا پوښتنه وکړو چې کله یو څوک خپل ماشوم باندې نوم ږدي دای له چانه مشوره واخلي ترڅو یو داسې نوم انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د ده بچی له ستونزو سره بیا مخ نه وي.
زه فکر کوم چې تر اوسه پورې مونږ ډیر د هندي سریالونو یا د هندي خدایانو نومونه ږدو مثلا سویتا او ځینې نومونه چې په د دوی په معبدونو کې ستدي هغو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ ترکي سریالونه ګورو هلته د ترکانو نومونه ږدو. یا مثلا که موږ اوس امریکایي سریالونه ګورو یا مثلا نور اروپایي سریالونه هغه نومونه ږدو. زه فکر کوم چې دا یې ښه منبع نه ده د نوم. په دغه برخه کې زه هیله کوم چې موږ د خپلو بچیو د نومونو لپاره د خپلو ادیبانو او تاریخدانانو پلاټه کیسو. یعنی موږ ورسو خلکو ته چې د افغانستان له تاریخ نه خبر دي، له ادبیاتو نه خبر دي، له فرهنګ خبر دي، له غوښ سره کینو خبرې وکړو او مشورات وروغړو چې خپل بچی په خپل لور یا زوی ستاسو په نظر څنوم کېدو. هغه له تاریخ خبر دي، په اصطلاح نمونه ستاسو په تاریخ کې زموږ په فرهنګ کې کلتور کې کاغه موږ په خپل بچی کېدو لورګانو زمونو د بت ټولو خمنبه او مرچي.
ډیر مننه استاد.
جنیوس
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن مکاجی بدی کومه
غاس بی تکړه اس بی تب پدیوان سپریږي سحر سحر ب پدیوان منډي وای پډیر زایو کی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آی خبر یاست چې بی بی مهرو څوک و؟
بی بی مهرو دغه
موجوده کله چې دی کلی کې اوسېدل دا دی و بل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګرو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه
د بی بی مهرو د سیمه پاکله خلق څوی
بی مهرو سدا یو خه منطقه ده او خلک خو با اتفاقه نو بو وضعیت د شان نام خدا په خدای راځه کی دي
نن ام د موضوع چیرو په فایل کې د بی بی مهرو په اړه لاند معلومات باندې کوو د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا موقعی قدر من اوریدونکو د کابل په شمال کې به مو د بی بی مهرو د زیارت غونډۍ او خوندې پاړه خمخا اوریدلې وي بی بی مهرو یو ښکلې رښتینې او خواریکه پیغله وه چې تل به په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کاوه نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا صداقت لیاقت او زحمت کې له بی بی مهرو څخه کم نه و د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بی بی مهرو به سترګې لګېدلې د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګاری او واده ورسېدله د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بی بی مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي
بی بی مهرو د موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي په دې سلسله کې د بی بی مهرو مکتب هم دی کله چې بی بی مهرو کې مکتب جوړ شوی دغو نوم یې د دې په نامه کړی دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي سپینګرو ورته وویل چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسمایي غره نه هماغه د واده د تخت نه را پاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوښت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه البته یا د زیاتو چرتونو غمونو نه یا کومه ناروغي ورته پېښه مطلب هغه د ده نه مخکې مړه شوې نو بیا یې د قبر هم د دې په څنګ کې د بی مهرو په غونډۍ جوړ کړ او بالاخره د دې کلي نوم شو بی بی مهرو دا د افغان او انګریز د دوهم جنګ کیسه ده یعنې په 1900 کې په دې اساس بی بی مهرو مشهوره شوه غونډۍ د دې په نامه شوه او دا و عزیز چې خاوند یې و پاکو شهیدانو پیس یادیږي او خلکو سم زیارت ته ورځي په ډېر درانه نظر ورته ګوري او قدر یې کوي
بی بی مهرو چې ژوندۍ وه څه یې کول څومره تحصیل یې وه څومره لاسته راوړنې یې درلودې
هغه وخت د تحصیل موضوع نه وه دا د 130 کلونو خبره ده لیکن هغه وخت یوازې تحصیل د شعور وسیله نه وه په ولس کې یوه سلسله ملي ارزښتونه وو یوه سلسله کورني ارزښتونه وو کورنیو به خپلو لونو ته خپلو زامنو ته زده کړې ورکولې خبرې به یې ورښودلې د وطن مینه به یې ورښودله د وطن سره به یې علاقه ورښودله د وطن مشاعر به یې ورته یادول د افغانستان د تاریخ فصلونه به یې ورته ویل نو په دې اساس هغه وخت زموږ ځوانانو زموږ پیغلو ډیر ژوندی شعور درلود تاسې وینئ چې په لومړي انګریز او افغان جنګ کې د نارینه وو تر څنګ ښځو برخه اخیستې په دوهم افغان انگریز جنگ کې د نارینه وو تر څنګ خزو برخه اخیستي او هغه ملي احساسات چې دوی په وسیله خلکو ته بیان شوي دي هغه تر اوسه یادي. مثلا ملال هم د همدې وخت ده، هغه هم په دې دوهمه جګړه کې فعاله وه په میوند کې.
تاریخ پوهان وایي چې د بی بی مهرو سیمه یو کلی و او کورونه هم له خامخاتو څخه جوړ شوي وو. خلک یې په کرنه او مالداری بوخت وو او ځینو یې څرمنې هم جوړولې. د همدې لپاره خو یوه کوڅه په څرمن ګنډونکو باندې مشهوره وه. په بی بی مهرو کې یوازې د قصابۍ کوڅه له پخوا څخه پاتې ده، نور ځایونه نوي جوړ شوي دي. تنای جان منګل د یادې سیمې د ارزښت په باب وایي چې مهمه او د پام وړ ده.
چې تیریږي مکتب یې ده، بیمارو غونډی هم ده، بیمارو غونډی هلته دیره هم ده، د بیمارو هدیرې په نوم. اوس نوي نوي منزلونه پکې جوړ شوي دي، نوي نوي لارې پکې تیرې شوي دي، فرزن پلزګانې پکې جوړې شوي دي، بلند منزلونه پکې جوړ شوي دي. ولې په پخواني حالت اوس نه ده پاتې، اوس یې ډېر بدلون د بیمارو ساحه کې راغلی دی. یعنې هغه پخواني د کابل اصلي خلک دي، د زاړه ښار یو د دیوغانانو فرزن دغه سیمه یا د بیمارو سیمه دا دی اصلی کابلیانو سیمه ده. اوس ډیر کابلیان چې دی دغه جنگونو دی دغه ترجدی پیخو لامل ډیر کوچ کړی دی، ډیر تللی دی خارجي ودونه ده، یعنی بهر ته تللی دی. او دلته ډیر ما وانته خلک راغلی دی اوس هغه بیمارو کې اوسیږي. نو زه فکر کوم چې دی بیمارو خلک ډیر هغه زړه هغه پخوانی خلک هغه اصلي اوسیدونکي چې دی کابلیان دی هغه بنوي ډیر به کم پاتې وي. بیمارو لاره چې په تیره شوې د دې کابل بینلی دګر سړک په عمومي سړک په غاړه پرته د بیمارو، یعنی هر خارجي رئیس جمهور یا نور میلمانه چې راځي د بیمارو لاره هر کته دولت مقصد چې ملاقات لري د یعنی افغانستان تر داخليږي. نو یو اساسی لاره ده دا مقصد ډیر عمومي لاره ده، ځکه چې په دې لاره نه هر څوک تا ګورته کوي. او دا سیمه باید ښه خپلې جوړ شي او صحیح جوړ شي تر څو چې د سیلانیانو یا د خارجیانو پام یو غیته وګرځي.
اکثره کسان چې د بی بی مهرو پاک لاوري نو هیله دا وی چې بی بی مهرو غوندې شخصیت شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي روشن او ورپسې له بغلان څخه د راغلي محصل احمد ګل خبرې اورو.
د بی بی مهرو پختوی دغه څه قصې مې اورېدلې دي. ډېرې یوه با غیرته با شامته ښځه وه، نو همېش داسې کینو بیا د منګ یو تره ده بیا د همدغه په باره کې قصې کوي. دا غازی ا دی بی بی مهرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دی دغه دوی قصه کوي. نو یعنی غیرت شامت حساب د جنگ انده هر چی کې دومره مخ کې وڅ نو هیڅ ویلې پخته نه مګم ډیر می خوښی دی. وخت ته لاړه ما بیا متره و ویلې ویلې دغه انده مثلا دو مکتب دی بی بی مهرو ده او دغه هم تپه ده. بیا مول ته درې دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې دغه په څنګ کې زم ولاره
د مکتب په دوره کې مونږ غو نه نو مریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا اوریدې ویاړل یو تکړه خزو ټولې نه تدونه غټ خدمت کړای دا یعنی ډیر لوی خدمت کړای دا بی بی مهرو چې نوم یې دی دا په کتاب کې په بلځکی نوم اوریدې پی ویاړ کو چې افغان خزو دا سی خدمت نه کړی دا توان خو هر چا کیستا دا ورته هر څوک لري هر خزای لري خزر نارینه او ناکام ده نارینه او د خزینه کم دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره څوک لاس ورکړي په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لسی بی مهرو په شان سي د ملاله په شان سي.
زمونوم اید محمد تخلص می بی غرض د پکتیا ولایت د اریوب ځوځي ولسوالۍ د جبارخیلو کلی وسیدونکم. زه شاعر یم هم د تاریخ استاد. زه د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم، ډیر استفاده می تنه وکړم. هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوکیږي.
د بی بی مهرو د غونډې پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی. خلک زیارت او کله هم د میلې لپاره اورته راځي. ګلاب خان چې په یادې سیمې کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي، ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنلري.
بی مهرو سده یو ښه منطقه ده
او خلک خو با اتفاق نو وبو وضعیت د شان نامي خدا په خدای راځي کی دی ولس کاله دولس کاله کی سیمنګالته له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کېم وسمم کور کرای د بیمارو لتروس نه وتل مونږ لتروس له بیمارو کومه بل خاطره نه لرو
مثلا کابل کې سیمې ډیره وی ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کې
بیمارو سیو قلب دی کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغلت زیات ول دمو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم مو دغلت پراته ول دغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو
دی بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوکوسیږي نانوایی ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شین درته نږدې دي
هر شی مونږ ته مجهز دي نانبایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول ته نږدې دي غونډي ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دي خوښیږي هلته څه ګوري
دیدن د خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نشته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتفاق با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته
درنو دوستانو دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاره
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214115
پتیار کی میں مزل دے ید تو روست گوالے بات سپینے دیویرا ید تو روست گوالے بات سپینے دیویرا آس پغر
لانج تور دی چاور کڑی سندر مار دلیون شو دنظر ترجمة